د کابل په لویدیځ کې نن مازدیګر یوې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي. دوستانو ستړي مو شئ، د ازادي راډیو په دې مازدیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا موضوع مو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په کابل کې د جنایي پیښو په اړه یو ریپورت لرو، دا چې د جنایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي وروستیو تدابیرو سره. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
طالبان وی په کابل کې د نن مازدیګر چاودنه دوی نه ده کړې. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی په کابل کې امنیتي تدابیرو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې څلور وسلوال وژل شوي. په کابل کې نن مازدیګر چاودنې لږ تر لږه لس کسان ووژل. چاودنه د کابل پل خشک ساحې ته څیرمه د کوثر دانش روزنیز مرکز په کوڅه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي، په چاودنې کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېر شایي تر دې زیات وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. تفصیل وروسته. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې تازه امنیتي اقداماتو ښه نتیجه ورکړې ده. د امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې پلازمینه کابل کې د مشکوکو کسانو د عکسونو تر خپرېدو وروسته اتلسو مطلوبو کسانو له امنیتي ارګانونو سره تماس نیولی.
یو شمیرو ځانونه پولیس ته سپارلی دي. په مختلفو حوزو کې یو شمیرو له مختلفو لارو تماس نیولی دی چې دوی آماده دي چې ځانونه وسپاري، د خپلو بانډونو نمونه او د خپلو همملګرو نمونه له پولیس سره شریک کړي، په دې شرط چې دوی وبخل شي یا د دوی نمونه له لستونو وستل شي.
شغلی مراد ویل چې د مشکوکو کسانو دغه عکسونه د امنیتي میثاق د پروګرام له لارې د پولیسو په همکاري خپره شوي او ټول حقوقي اړخونه یې په پام کې نیول شوي دي. په کابل کې د جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. د نیمروز د ولی ویان وایي وسلوالو طالبانو د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي. بهرام اکمل ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه یوه نیمه بجه شوې.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود، یې پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر به اساسه بللی دی. بلخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو ښځو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکي کسانو موټر په عین وخت کې هم رسېدلی. یو ټونس موټر ده چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان سږ کال تر اته سوه زیاتو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي له افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو له لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. د دغه سفارت لخوا په کابل کې پر اته سوه اته پنځوس افغان محصلانو بورسونه وویشل شول چې په طب، کمپیوټر ساینس، اقتصاد او ځینو نورو برخو کې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي تېره شپه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یوې ممنوعه ډلې څلور غړي وژل شوي دي. پولیسو وژل شوي کسان ترورستان بللي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لانګو ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون وخت شوي د تروریزم ضد ډیپارټمنټ دوه پولیس ټپیان شوي هم دي. لانګو زیاته کړه دا عملیات د بلوچستان ایالت د مستونګ په دشت سیمه کې وروسته له هغې وسول چې د مشکوکو کسانو په اړه استخباراتي اطلاعات ورورسېدل. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیا کې په ناګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. راپورونه وایي د سپتمبر له وویشتمې نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي ټاکل سوی د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسیون په ویلامیا کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یوه بیړنۍ غونډه کې سوې ده. د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنې د ټاکنو خبر په داسل کې خبريږي چې په قرغزستان کې د څو اونیو د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت ناسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکرارۍ او مظاهرو وروسته له هغې پیل شوې چې د اکتوبر د 4مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو ادعا وسوه. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ټیسټ مثبت ختلی. د اندری دودا وایاند بلازی سپیچانسکی په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر معاینه پرون مثبت وخته چې اوس د بهتری احساس کوي او ځنې له نورو کسانو منځوي کړی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړه سوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.3. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.2.
ازادي راډیو اوري او زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجلې ته غوږی. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې په کابل کې نن مازیګر وی 14 لک تر لږ لس کسان وژلي او تر شلو زیات نوري ټپیان کړي دي. د غزنی ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ماین 14 د څلور خزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. دا دواړو پیښو په اړه به له کابل او غزنی جلا جلا ریپورټونه ولرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوختي مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده. په خوست کې یو شمیر قومي مشرانو او ځایي خلکو د سولې په تړاو غونډه جوړه کړې وه او خپلې غوښتنې په ډاګه کړې.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونتا سره کرخه ده.
دا خوست د دې غونډي حال بام درکو. ننګرهار تامزو هلتا اغه خون کې چې حق زامي کار کوي اوس د خونکو په توګه رسمي قراردادونه غواړي او نن یو اعتراض کړی وو. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کابل په لویدیس کې نن مازیګر یوې 14 لک تر لږه لس کسان وژلي دي او همدارنګه تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس را سره د تلیفون په تماس کې دی، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، جزئیات له تاسو اورو.
مانا نن صاحب، د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې په خوونیز مرکز کې وی چاودنې تر دا مهاله لس کسه وژلي او شل نورې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آرین رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې یو کس چې ځان پورې چاودیدونکي توکي تړلی وو غوښتل یې د دې مرکز یعنی کوثر دانش مرکز په نوم د دغه مرکز ودانۍ په نښه کړي. ښاغلی آرین وایي د کوثر دانش مرکز ساتونکو وړاندلې دي چې بریدګر خپلې موخې ته ورسیږي پیژندلی دی، خو بریدګر ټول تړلي چاودیدونکو توک ته چاودنه ورکړی ده چې په پایله کې تر دا مهال د آرین په خبره لس کسه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. نوموړی وایي ممکن د وژل شویو او ټپیانو د شمیر په برخه کې تغییرات راشي. له دې سره جوخت طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې تر سره شوې چاودنه دوی پورې اړن لري. ان صاحب، د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې له دې وړاندې هم ورته چاودنې شوې چې وروسته بیا مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. بل ان صاحب،
مننه کوو خاطر پردی سوچې له کابل دغلته د نننۍ چاودنې حال راکوو. دغه چاودنه د کابل په لویدیز کې په دشت بچی کې د دانش د کوثر دانش روزنیز مرکز ته څیرمه په یو کوڅه کې شوې او مرګ شو پلای راولي. کابل یوازې له چاودنو سره نه دی مخ، بلکې په دغه ښار کې جنایي پیښې، جرمونه، غلاوي هم په وروستیو کې زیاتې شوې دي چې حکومتي چارواکي یو لړ اقداماتو ته اړ کړي. دا اقدامات څومره پر ځای و، څومره اغیزې کړی دی او دغه جنایي پیښې څومره راکمې کړي، په دې اړه رپورټ لرو. خو تر هغې مخکې د چاودنې په مسایلو کې پاتې کیږو. غزنی هم نن د یوې چاودنې شاهد و. دې چاودنې هم ملکیانو ته مرګ شوب لاړولی او د غزنی د چارواکو په وینا د څلور ښځو په ګډون لږ تر لږه اته ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. همدا اوس سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون په تماس کې دی. تاثیر صاحب، نور جزئیات له تاسو وو.
تقریبا پاکم یولس بجه د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ښار اړوند په دوهم امنیتي حوزه کې د روزې کوتل ته څیرمه چاودنه شوې وه چې په هغې کې تقریبا نهه تنه وژل شوي وو، اته تنه ملکیان وو او یو تن پولیس وو، ملي پولیس، او درې تنه ملي پولیس نور په کې ټپیان شوي وو. دغه چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د دولتي چارواکو په وینا چې د پیښې ځای ته یو ټرانس موټر او هماغوی ټانک دواړه یو ځای رسېږي او دغه چاودنه کیږي او یا د مرګ ژوب در رامنځته کوي. جمعزاده وویل چې په دغه د غزني د وړیان وایټلا جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې څلور ښځې هم شاملې دي. دوی زیاته کړه
په دغه ساحه کې د مرکې کسانو موټر پای نیول کې هم رسېدلی ده. یو ټونیس موټر ده چې لاین انتجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوه چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې یو ملکي سرتېری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
انسب دا د ریټ داس حالت کې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په یو ونی چې په افغانستان کې 50 ملکیان وژل شوی دي. غزنی هم هغه ولایت چې په جګړو کې د شکیرو لورو ترڅنګ زیات وخت ملکیانو ته مرزوب لاوړي. د غزنی چارواکو سره چې کلمه خبرې وکړي دی وایي چې په دغه سرش کال د ماینونو په چاودنه کې اتیا په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د والي ویاند وویل چې دوی وسلوال طالبان پر لویو لارو باندې ماینونه ښخوي چې ډیری وخت یې مرزوب له ملکیانو ته اوړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره زیاته مننه کوو د حبیب الرحمن تاثیر. رپورټ مو اوریده چې له غزنی څخه دغلته د هغې چاودنې حال راکوه چې د څلور ښځو په ګډون پکې لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان پارلمان هم په وروستیو نامنیو باندې اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه یو رپورټ لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته وروستی اوخت مرګ شوبلی د منلو نه دي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته ویلي د امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د نامنیو د علتونو په اړه په وروستیو کې خبرې کړې دي. دیوانادر له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسؤلین یې د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دریو امنیتي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. ښاغلي کټوازی ګوتڅندنه کړي که امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي، د ولسي جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
کابینه مستمر پسوی د بوازی الفاظ مو په صدر شینو تکراری دي د ملت استاد د فاش فقط نو خصوصا نیتور غانو ترای در.
پا پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لته ګروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی تسپارل شوې دی. هغه زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چار وزارت ویان طارق آریان ازادی رادو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې دې برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حملې ډېرې شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله د طالبانو مرجوب له 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حملې کې 23 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته، او وروستیو څوونیو کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. له دې سره په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونو په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. مګله ازادي رادیو نه وری په کابل خر کې ځینې دکانداران او د دې خر وسیدونکو له هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو څخه اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د یوې اونۍ په تیریدو سره چې حکومت د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی، دوی کوم جوت توپیر د جرمونو په کمی کې د جرمونو په ګراف کې نه دی لیدلی. تېره اونۍ د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل خر د امنیت د چارو مسولیت د څو اونۍ لپاره په غاړه واخیست. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته او ورسره په خواله رسنیو کې کمپاین هغه څه و چې بالاخره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دغه ښار د جنایي جرمونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. اوس له دغه چارې یوه اونۍ تیریږي. موږ د کابل ښار د قوای مرکز سیمې ته راغلي یاسو. دلته یو شمیر اوسیدونکي او یو شمیر هټیوال لا هم د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې اوس هم وضعیت تغییر نه دی کړی او افغان حکومت باید د دغه چارې د کابو کولو لپاره عملی اقدامات باندې لاس پورې کړي.
حالات تغییر نه دی کړی. موږ د سهار 8 بجې راځو او ماښام 15 بجې خپل دوکانونه بندوو. موږ حتی نه شو کولای چې تر 2 بجو پورې خپل دوکانونه خلاص پرېږدو. تېره شپه له همدغه ځایه یو مسافر مزار ته تلل، خو لوی مخ ونیول او ټولې پیسې او ټلیفونونه ترې واخیستل او خې وواهه. په تیره یوه اونۍ کې هیڅ تغییرات نه دي راغلي. کمیاش وروسته تغییرات راشي څه نه شو ویلی. د غلو چې په هر رقم زور ورسیږي خلکو نه شیان اخلي. هر چیرته چې وي ډبیې او ټول شیان ترې اخلي.
دوی له افغان حکومت په ځانګړي ډول اړوندو بنسټونو څخه په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. یوه اونۍ وړاندې له هغې وروسته چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د لوړ ګراف په اړه د خلکو شکایتونه ډېر شوه او په دې اړه په خواله رسنیو کې کمپاین پیل شو، د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د دې چارې د کابو کولو لپاره د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت د څو اونیو لپاره په غاړه واخیست. نوموړي نن شنبه هم په خپل فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې د خپلو اقداماتو په دوام لیکلي چې د کابل د ټولو جماعتونو ملا امامانو د الکولي او نشئی موادو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره اوږه په اوږه همکاري ته مټې بډ وهلي. هغه لیکلي د مزنونینو د انځورونو نخلول د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې دوام لري او خلکو په دې برخه کې له اړوندو ادارو سره لازمه همکاري کړې. نوموړي همدارز لیکلي چې د ښاري نظم لپاره ټول انضباطي ګروپونه سر لنن څخه لاس په کار شوي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د کابل ښاریانو څرګندونو په خلاف وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د جنایي جرمونو په ګراف کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې د جنایي جرمونو وروستي ارقام وړاندې کړه.
تر اوسه اخیر امر جنایي
وروستیو کې د جنایي جرمونو کچه کمه شوې. مونږ په تیر اونۍ کې 2 جنایي پیښې درلودې چې په تور 95 کسان نیول شوي دي. له تیرو 2 راهیسې شاوخوا 40,000 انځورونه چې د مجرمینو دي د کابل ښار په واټونو کې نصبول پیل شوي او دغه لړۍ دوام لري. زموږ اراده د مجرمینو د نیول کېدو په برخه کې جدي ده.
ښاغلی آریان وی رواني هڅې به نورې هم ګړندې شي او د مجرمینو لمن به ډېر ژر د کابل په ښار کې ټول شي.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې نن یو شمیر دینی عالمان، قومي مشران، صنعتکاران او د مدني ټولنې ځینې فعالان په یوه غونډه کې راټول شوي وو او د سولې په تړاوي خبرې کولې. دوی ویل تر څو چې وروبند ونشي د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی. نجیب الله الوخیل دغه غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت تاسو باید اوربند وکوئ. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبان ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولی دي موږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي گاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د موږ ته سرا کرخه دی.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایواده داس سوله غواړي چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونګ اقتصاد، ایمونګ معارف، ایمونګ تحصیلات عالیه، ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکړي. ولس داس سوله نه غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، جماعتونه که مخفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
و موریدل چې په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې ځینو غړو د سولې په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. په ننګرهار کې بیا لسګونه حق زمایي ښوونکي لارې ته راوتلي وو او حکومتي چارواکي تورنول چې د دوی پر حقونو یې تېری کړی. د ښوونکو نن په جلال آباد کې په یوه اعتراضیه راټولېدنه کې خبرداری ورکړل شي که یې غږ وانه اورېدل شي نو لویه لارې به وتړي. په اړه یې له ننګرهار څخه د سهار ګل میرزي رپورټ اورو.
د ننګرهار لسګونو حق الزحمه ښوونکو نن په جلال آباد کې یو سولریز لارون وکړ. دوی پر مسؤلینو تور پورې کړ چې ګوندې فساد ته لاره هواروي او پر رسمي بستونو د ګمارنې لپاره بیا ځلي ازموینې ورکولو ته اړ ایستل کیږي. دوی وایي درې کاله یې په ښوونیز ډګر کې خدمتونه ترسره کړي، خو په خبره یې اوس چې د رسمي ښوونکو په توګه باید وګمارل شي د دوی پر ځای نوي ښوونکي جذبېږي.
موږ سره چې د هیڅ نشته، موږ پیسې نه لرو، موږ د دغه هیواد د بچیانو د خاطر چې د شپه ورځ یو کړی او نتایج هم جوړ کړي، موږ نتایج د خپل د جیب نه جوړ کړي، دا خدمت نه دی.
محمد ریاض وایي دوی په بیلابیلو برخو کې کافي تجربه لري او نه غواړي چې د ښوونکو رسمي بستونو ته بیا ځلي ازموینه ورکړي. دوی زیاتوي حکومت ورسره د دوی د رسمي کېدو ژمنې کړي، خو که عملي نه کړي نو مدني حرکت ته به دوام ورکوي او د جلال آباد لوی لارې به وتړي.
موږ ټول رسمي کېدل غواړو، موږ درې کاله تجربه لرو، موږ امتحان ورکړی د اصلاحات ادارې ریاست معرف په لایت مقام په موجودیت او په ماهمانګۍ موږ امتحان ورکړی دی. موږ خو د مکتب شاګردانې چې چا نیمه امتحان ورکوه سالانه ورکوه وخت به خرجابي شوي یو. زموږ اسنادونه په مکاتبو کې پراته دي، په مدیریتونو کې پراته دي، ټولو ته لکه لمر معلومي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینوارې وایي دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ښوونکي په رسمي بستونو کې وګماري، خو په خبره اداري اصلاحاتو کمیسون نه دغه غوښتنه کړې او تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
موږ د دغه پروسې رسمي غوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسون څخه کړې ده چې که چیرته د هغوی قوانین او لایحې دا اجازه ورکوي چې دغه ښوونکي چې موږ د یو آزاد سیالۍ د امتحان لارې د قراردادي ښوونکو په توګه نیولي وو، کله چې رسمي بستونه خالي کېږي دوی پکې ځای په ځای شي. لا تر اوسه موږ د هغوی څخه کوم احوال نه دی ترلاسه کړی. تر ډېره داسې ښکاري چې په قوانینو کې هم داسې لاره نشته دی چې موږ د دغه کسان بغیر له کومې ازموینې په رسمي بستونو کې ځای په ځای کړو.
اخوا د ننګرهار د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر هجرت الله اختیار وایي له قرارداتي ښوونکو ازموینه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اخیستل شوې او دوی په جریان کې شوي نه دي. د زیاتوي د ښوونکو د رسمي کېدو لپاره باید بستونه لومړی اعلان او بیا د ازموینې له لارې وړ ښوونکي رسمي مقرر شي.
بستونه باید اعلان شي، د اداري اصلاحاتو کمیسیون باید فورمي توضیح کړي، د معرف ریاست باید شارټ لیست جوړ کړي او د شارټ لیست شو کاندیدانو نه باید د امتحاناتو ملي اداره هغوی ازموینه واخلي، پرچیم هغوی وګوري او بیا نتایج اعلان کړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې 1100 قراردادي ښوونکي دي چې له 13 کالو راهیسې په مختلفو ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. سهار ګل میرزا، آزادی رادیو، جلال آباد.
او سه وی نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کاراباغ د لانجې پر سیاسي حل لارې خبرې کړې. خو تر نن سهار پورې هم په ناګورنو کاراباغ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړو دوام درلود. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیتر سیوری لاندې د دواړو خواو ترمنز هر اړخیز خبري مهمه وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د مزګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ستاسو له پیغامونو
انتقال کو
کندهار دا دان سالے کے دکان کی طرف سے پر تماس کی لافیا گلا کے مشکل میں دا دی دا مر خاطر خاجے کار نہ کی مر دکما تو دا ہل نہ رو چ دا خاجے سمی کی دل تم مر مریض ہو چ مر نو سوال چ زنگ چا تو دا مریض سر اور اسی در شب خانی او دا ڈاکٹر پوری مر دکما تو دا ہل ہل دا چ دا جر پر جر راجور کی والسلام.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مې تقاضا وکړه دا او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه مې کومې ویزې چې وایي وهل کېږي په پاسپورټونو کې روانډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې د 45 کسان کښې د لاسه د ویزو په خاطر بنې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډیسپلین نشته دی. په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. په افغانستان کې هر یو مسلې همدا چوي، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، ولاکې یو کار نه کولی شي. څومره خلک چې د خاورو سره خاورو شو د دې مشرانو د لاسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دا ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه وو چې زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی وو. مننه درڅخه کوو. په همدې سره دا نیم ساعته مازیګری خبری مجله پای ته رسوي. یوه بله خبری مجله لا پاتې ده چې فرشته نگاه د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.